لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زحمت شي بر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلان دا څرګندوي چې د طالبانو مشران د سولې د خبرو په برخه کې بې پروا دي. د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. طالبانو تیره شپه د مرکزی بغلان پر امنیتی پوستو برید کړی. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې څلور پیغلې اوبو وړي او د سودان د پوځي انتقالي شورا مشر وروسته له یوې ورځنۍ واکمنۍ دنده پرېښوده. د خبرونو تفصیل: طالبانو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو اته تنه وژلي او نه تنه ټپیان کړي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته دا مرژوب له تېره شپه واوښته. مظلوم یار زیاته کړه چې طالبانو پر پوستو برید وکړ او د جګړې په ترڅ کې هغوی ته هم زیات تلفات اوښتي، خو نوموړي په دې برخه کې کره شمېره ورنه کړه. د مرکزی بغلان د امنیه قمانداني یوه افسر چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د دې جګړې په ترڅ کې لس طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي چې د نوي لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په نشتې یوې میاشتې کې د امنیتي ځواکونو 9 تنه وژل شوي.
موږ په تېره یوه میاشت کې زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات پورته تللي دي. علت یې دا ده چې نوی جګړیز فصل پیل شو. د روانې وري میاشتې په اوږدو کې 45 شاوخوا زموږ امنیتي سرتیرو شهیدان او ټپیان شوي دي، چې له دې ډلې څخه 9 تنه شهیدان او 14 تنه ټپیان دي.
که څه هم ولایتي چارواکي د امنیتي ځواکونو د تلفاتو علت د جګړو د فصل را رسیدل بولي، خو د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر غړو په باور په دې ولایت کې اکثر تلفات د ملي پولیسو دي او علت یې دا دی چې له عسکرو سره د دوی همغږي کمزورې ده. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې څلور پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 15 او 25 کلونو ترمنځ عمر کړی و. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرقې شوې دي. هغوی ټولې د بې کورنۍ وې او د غوریانو ولسوالۍ د برناباد سیمې ته د تفریح لپاره تللې وې. د فرهاد په وینا یوه بله نجلۍ چې هغه هم ډوبه شوې وه له مرګه ژغورل شوې ده. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کوټه کې پرونی حمله وغندله. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه په هزار گنجی سیمه کې د پنشن به پورز ځان بجون کې بریټ شلتنه ووشل او 43 نورې ټپیان کړل. د کوټه د هزار گنجی سیمه اکثر اوسیدونکو هزار شیا دي. دوی پرون تر حمله وروسته یو اعتراضي لاریون کړی و. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستان ګټه پدې کې ده چې د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره په صداقت لاسونه سره ورکړي. په کوټه کې د حملې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی. د روسیا ژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 2 د سایبریا په تیمین ښار کې وژل شوي دي. تاس او انټرفاکس ژانسونو د تروریزم ضد ملي کمیټې په وینا خبر ورکړی چې دغو وسلوالو د تیمین په ښار کې د تروریستي برید پلان درلود او کله چې امنیتي ځواکونو له دوی څخه وغوښتل چې تسلیم شي دوی ډزې وکړې او د نښتې پر مهال ووژل شول. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې دا بیان تایید شي. تیمین ښار د ماسکو په ختیځ کې نږدې 2500 کیلومتره لرې پروت دی. روسی چارواکي اټکل کوي چې نږدې 2000 روسان سوریه و عراق ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي.
انا رئيس المجلس العسكري الانتقالي
دی وی زده پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پریږدم او له فکر مشورو او غور وروسته ګران ورور عبد الفتاح برهان عبدالرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. جنرال ابن عوف یو ورځ مخکې تر دې د سودان د لواکل رشیوي جمهور رئیس عمر البشیر پر ځای کښېناستی و. د سودان لواکل رشیوي ولسمشر عمر البشیر 10 پر هغه هیواد حکومت وکړ. هغه په پلازمېنې خرطوم کې له پرله پسې مظاهرې وروسته لواکه لرې کېدو ته مجبور شو. د سودان حاکم پوځي شورا ویلی وو چې یو ملکی حکومت ته به واک وسپاري. ملګرو ملتو په سودان کې پر پوځي شورا غږ کړی چې د بحران په حل کې خلک شامل کړي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکراتیک حکومت غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې په سخته جګړه کې روانه ده. نږدې 1500 پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندې پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو ووځي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی، خو د لیبیا د ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس په روان جنگ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د راپورونه راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د اعلان غندنه وکړه. طالبانو پرون د الفتح په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو پایلې اعلان کړ. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو دا کار د جنگ د غوره کولو معنا ورکوي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې د اعلان بې بکانه دی او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د طالبانو د رهبرانو بې پروايي څرګندوي. خلیلزاد په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سوله غواړي ژغ کړی چې د وسلوالو طالبانو دا کار وغندي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې که وسلوال طالبان خپل د پریکړه عملي کړي، یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرهاو نور افغانان به یې قرباني شي. زلمی خلیلزاد د کلیچ د جګړې اعلان د سولې د هڅو لپاره مختک سره مرسته نه کوي. غلی کلیچ په داسې وخت کې چې ټول افغانان باید د خپل ګډ راتلونکو د ټاکلو لپاره سره راغون شي، د جګړې ژغ او چتول څرګندوي چې طالبان په خوانی یو لارو کې پاتې دي. د امریکا خاص استازي د دې یادونه هم کړي چې ډیر طالبان او حتی د هغوی یو شمیر مشران د جګړې مخالف دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم د عملیاتو د پیل خبره وکړه. خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د پخواني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د حکومت له لوري د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پیل یاد کړ. هغه ویل د اوربند له موافقې پرته به د جګړې مخنیوي شایي ممکن نه وي.
هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق می سوای، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت ته تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی یو قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یا باندې دي چې د افغانستان حکومت د خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړي وله، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې فل برتری ثابت کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا به د سولې د هڅو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو جګړه ختمه سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر نوویل چې وسلوالو طالبانو ماته خوړلې او داسې خبرې د هغوی د تبلیغاتي جنگ یوه برخه ده. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې ډول څرګند کړ چې جګړه پر سوله غوره ګڼي. د غوښتنې ملاتړ ماموریت وو بیان ټولو ټلویزیون ته ویلي چې طالبانو واضح کړ چې د افغانانو ژغ نه مني او د تشدد زیاتوالی غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له لورې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو غندنه کړې او دا اعلان یې د طالبانو د مشرانو بې پروايي بللی. بل لور ته د طالبانو د یو شمیر مشرانو نمونه چې د سولې لپاره په روانو مذاکرو کې د مرکچي پلاوي غړي هم پکې دي، په موقت ډول د امنیت شورا له تور لیست ایستل شوي دي. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د رژیم پر مهال په ملګرو ملتو کې د دوی استازی ووایي چې په دې برخه کې بیا بیا د افغانستان حکومت هڅې کړي دي. طالبان څه غواړي؟ یو لور ته د سولې خبرې کوي، بل لور ته جګړې. فرشتې جلالزی دا پوښتنه له عبدالحکیم مجاهد څخه کړې ده. شاغلی مجاهد په ځواب کې وویل،
زما په عقیده باندې د طالبانو د اسلامي تحریک د یو لړ مشرانو او مهمو شخصیتونو نومونه د تور لیست نه ایستل د دې ډیره پخوانی غوښتنه وه. خو وخت باندې د افغانستان حکومت هم په دې کې همکاري کړې ده. کله چې دوی غوښتل چې په ځینې میټینګونو ځینې غونډو کې شرکت وکړي، د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د تعزیراتو د کمیټې نه یا د سانکشن کمیټې نه یې رسمن غوښتل چې دوی په موقت ډول باندې هغه تعزیرات چې لري کې تر څو چې دوی په اسانۍ سره وکولی شي خپل سفرونه وکړي. دا چې اوس د طالبانو د اسلامي تحریک د هغو اشخاصو نمونه چې هغه په مذاکراتو کې برخه اخلي د تور لیست نه ایستلي دي، دا د سولې په بهیر کې یو مهم قدم زه بولم، او د سولې د مذاکراتو په وړاندې باندې هغه مهم خنډ چې و تر یو حده پورې لرې شوی ده.
مجاهد صاحب، تاسو خو یې ګټور بولئ، خلک هم دغسې فکر کوي چې د سولې د پروسې سره به مرسته وسي. امریکایانو د مخامخ خبرې ورسره کوي، دوی په قطر کې سیاسي دفتر لري، او مثلا د افغانستان حکومت هم مقرره ورته وایي چې خبرې در سره غواړو، خبرې در سره غواړو، په انتخاباتو کې ګډون وکړي، په سیاسي حرکتونو کې ګډون وکړي. خو طالبان بیا بلې خوا نه عملیات اعلانوي، نو دوی جنگ ته په یو رقم دوام ورکوي. نو تاسو څه فکر کوئ دغه تناقض، دغه تضاد د دریځونو ته؟
تر هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه سوی، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت ته تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت په خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله. نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې خپل برتري ثابت کړي. چې کله چې مذاکرات کېږي ورسره دا طبي خبره ده چې د جګړې ډګر به د دې په خاطر باندې ګرم کېږي چې هر ډله وغواړي چې زه د جګړې په ډګر کې برلاسه یم، او په دغه نسبت باندې وکړای شي چې د مذاکراتو په ډګر کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
مجاهد صاحب، تاسو څونه فکر کوئ چې طالبان به واقعا د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي؟ یعنی تاسو خو دوی پیژنئ او حکومت هم پیژنئ.
موجوده حالت تو زغر د باندې په څرګند ډول باندې وایي چې ټولې خواوې نور په افغانستان کې غواړي چې یو سوله رامنځته شي. خو د موږ غوښتنه به دا وي چې دا سوله تلپاتې سوله وي او همشموله سوله وي، چې ټولې خواوې په دې کې شامل وي. اوس دې ته دا مرحله را رسېدلې ده چې افغانان ټول که سیاسین دي، که سیاسي مشران دي، که د پرګنو د قومونو مشران دي، که د افغانستان حکومت ته او که د طالبانو اسلامي تحریک ده، نور تمرکز په دې باندې وکولی چې راتلونکي په افغانستان کې کوم نظام راځي هغه به څرنګه تلپاتې نظام وي، او څرنګه به باثباته نظام وي، څنګه به د ټولو خواوو نظریات پکې شامل وي، او ځانونه به یې کې مطرح وي، او د ټولو خواوو دپاره به یو منلی یو نظام وي. تمرکز په دې باندې ده. لکه نښانې داسې معلومي دي چې ټولې خواوې کوشش کوي چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسېږي او تلپاتې سولې رامنځته.
عبدالحکیم مجاهد، وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي. دغو چاپي خپرونو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ ډیری ورځپاڼو بیا هم د سولې او همدا شان د طالبانو له لورې د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوي په سر افغان سیاسيون او حکومت پر یو لیست جوړ نه سول، نو قطر ته به بیل پلاوي استوي. وړاندې په مطلب کې راغلي حکومت غواړي د قطر خبرو لپاره د امر الله صالح په څیر د سولې مخالف کسان واستوي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د سولې ټولې ناستې باید د افغانانو په حضور او رهبرۍ ترسره شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغانانو له مالکیت پرته دا ډول ناستې به د افغانستان قانوني دولت د قبول وړ نه وي. یو شمېر نور ورځپاڼو بیا د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه تبصرې کړې دي. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی خلک سوله طالبان جګړه غواړي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي که څه هم افغانان له جګړې او وژنو ستړي سوي، تل له طالبانو د سولې غوښتنه کړې او د افغان سولې په اړه وروستیو هلو ځلو او ځینو نسبي پرمختګونو څه نا څه هیلمند کړي هم دي، خو طالبانو د هغوی د سولې غږ ته د